طبي زده کړې زده کړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزي او دوز د کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د طبی زده کړې د دولسمې دورې د ښوونیز پروګرام ګرانو محصلینو پام دې هیلم چې ټول بروخ او جوړ یای او یو ځل بیا به د خپلو درسونو د زده کړې لپاره حاضر یای. قدرمنو محصلینو راځي کتابونه مو راواخلئ. د کتاب درې څلوېښتمه صفحه پیدا کړئ. د هضمي سیستم پتالوژي یا د هضمي سیستم ناروغۍ او تر څنګ یې یادونه به وکړم چې دا ناروغۍ د داخله مضمون اړوند دي. ګورئ تاسو ته د کتاب په پورتنۍ برخه کې د هر صفحې په پورتنۍ برخه کې لیکل شوی داخله ناروغۍ انټرنل میډیسن کې یا په داخله ناروغیو کې هغه ناروغۍ موږ بیا وایو چې د هضمي سیستم اړوند دي. دا ټول کلینیکی ناروغۍ دي په ټولنه کې یا په زموږ چم او ګوند کې ډیر خلک د دې ناروغۍ سره مخ کیږي. د یو ډاکټر په صفت د یو طب د محصل او محصل په صفت دا ناروغۍ به ټول راسره زده کړئ راسره تعقیب یې کړئ. نو د همدې علت پر اساس د طب په کاریکولم کې د داخله ناروغیو بحث یا مضمون شته دی موږ هم همدلته راوړی دی. د قبضیت یا کانسټیپیشن درس مو په تیر پروګرام کې را پیل کړی و. د قبضیت په هکله ډیر مفصل وغږېدو. ولې رامنځته کیږي؟ علتونه یې څه و؟ نښې نښانې څه دي؟ تشخیص یې څه دی؟ د دې په تړاو هر اړخیز پوه شو. اوس نو مهمه دا ده چې په درملنه یا ټریټمنټ باندې پوه شو. د قبضیت په درملنه یا ٹریٹمنٹ باندې پوه شو. ګورئ ډیری کسان یا ډیری ناروغان د دایمي قبضیت سره مخ وي یا ځینې کسان د دوامدار قبضیت سره مخ وي. دا هم د هیمورایډ په ډول یا د بواسیرو په ډول د ستونزو هم تر ډیره پورې پټه پاتې کیږي یا ځینې کسان نه غواړي چې دغه ستونزه یا دغه د هضمي سیستم دغه ناروغي له چا سره شریک کړي. خو د دې دایمي پریښودل ځینې بدې اغېزې رامنځته کولی شي. اوس نو د درملنې لپاره د نن ورځ درس مخکې وړو تر څو د قبضیت یا د کانسټیپیشن په درملنه باندې پوه شو. د یو ډاکټر په صفت څه ډول موږ قبضیت منیج کړو ټریټ یې کړو یا علاج وکړی شو. لیکل شوی دی درملنه یا ټریټمنټ. ټریټمنټ درملنه. د درملنې لپاره لومړی الف د ژوند طرز العملونه یا لایف سټایل چینجز. ډاکټر ناروغ ته داسې نه وایي چې د ژوند طرز العملونه دې بدل کړه، یعنی دومره معیاري ورته نه ځي. ډاکټر ناروغ ته ساده ساده وایي چې دا خوراکونه کوه دا مه کوه یا دا ډول درمل استفاده کوه دا ما استفاده، یعنی ساده ورته مخکې ځي. خو موږ او تاسې څه نه څه معیاري زده کوو او کله چې اړتیا پېښېږي د ناروغ سره بیا ډېر معیاري اصطلاحات نه کاروو. الف کې د ژوند طرز العملونه یا لایف سټایل چینجز په دې باندې خبرې کوو. لیکل شوي دي د اوبو مناسب استعمال. په ژوند کې باید یو دا عادت واخلی چې مناسب اوبه استفاده کړي، یعنی کمې اوبه استفاده نه کړي. ځینې کسان اوبه ډېرې نه څښي، ډېرې نه استفاده کوي، ګوره ورځ کې اتنه تر لس ګیلاس اوبه باید وڅښل شي. زه فکر کوم چې ډیرای کسان اوبه په ډیره کمه اندازه څښي یا دومره یې نه څښي لکه څه ډول چې د طب له خوا سپارښتنه کیږي. ورځ کې خصوصا د قبضیت ناروغانو ته اته یا لس ګیلاس اوبه دا لازمي دي چې دومره اوبه باید وڅښي، ځکه په کولمو کې اوبه باید زیاتې شي. کله چې د کولمو اوبه زیاتېږي نو په کولمو کې کوم مختویات چې دي هغه نقل کیږي او قبضیت یا د قبضیت مخنیوی کیږي. تر ټولو مهمه نقطه قبضیت د ناروغانو لپاره دا په یاد وساتئ، زیاتې اوبه استفاده کول دي، د زیاتو اوبو استعمال دی. ورځ کې اته یا لس ګیلاس اوبه باید هغه ناروغان وڅښي. بل د فایبر لرونکو خوړو زیاتول. فایبر لرونکي خواړه، فایبر ګورې، فایبر لرونکي خواړه لکه چپ طرف ته لیکل شوي میوې، سبزیجات، دانو، د دې استفاده. میوې فایبر لرونکي خوړو کې راځي، فایبر لري، د قبضیت ماتولو سبب کی، د هضمي سیستم د ښه فعالیت سبب کی. بل سبزیجات، ټول سبزیجات تقریبا فایبر لرونکي خواړه دي. او دانې، په دانو کې لکه د نخودو دانې راځي، دام فایبر لري، تر څنګ د ځینې ورته پلی مټر وایي نه، ځینې نور مختلف دانې لرونکي خواړه شته دي چې دام د نباتاتو له ډلې دي. د دې استفاده دا فایبر لري، په دې اساس نو د قبضیت لپاره ښه دي. بل منظم ورزش کول مهمه ده، چې منظم ورزش وشي. لکه مخکې ما وویل چې د ورزش په جریان کې د هضمي سیستم فعالیت ښه کیږي. کله چې د کولمو فعالیت ښه شي، د کولمو حرکت ښه شي، نو د کولمو په داخل کې چې کوم مواد یې هغه په چټکۍ سره مخکې ځي او زیاتې اوبه ترې نه جذبیږي. کله چې دا کار ونه شي نو قبضیت هم نه رامنځته کیږي. نو هیله ده په دې یو څو مهمو موضوعاتو باندې به راسره پوه شوی یې. د دې ژوند طرز العملونه هدف ته ده چې په ژوند کې باید ځینې کارونه پرېښودل شي، ځینې باید ترسره شي. که اوبه کمې څښې، زیاتې وڅښه. که فایبر لرونکي خواړه کم خوره نو زیاتې وخوره، میوې وخوره، سبزی وخوره. او یا که ورزش نه لرې، منظم ورزش وکړه. حتی که دومره د ورزش لپاره اسانتیا نه لرې چې ته معیاري ورزش وکړې، کولی شي قدم ووهې. راځئ څلور څلوېښتمه صفحه کې د قبضیت د درملو په اړه وغږېږو. مخکې له مخکې د قبضیت د هر ډول درملو سره تقریبا بلد یې، فارماکولوژي مو ویلې ده. دلته نو هماغه درمل رااخلم، ټولې یو ځای خلاصه کوم. او دغه درملنه د قبضیت لپاره اساسي درملنه ده. لیکل شوي دي د قبضیت درمل یا ډرګس. ګورې غټه ستونزه ده، خو اما علاج او تداوی ډېر اسان دي که چېرې ورته همدغه درمل زده کړی او په اړه یې ښه پوه شئ. د قبضیت درمل یا ډرګس، لومړی سایلیم هسک یعنی اسپیغول، سایلیم هسک یا اسپیغول دا استفاده کوو، یا ناروغانو ته دا ورته ورکوو. ورته وایو چې یوه کچوغه په یو ګیلاس اوبو کې حل کړئ. ورځ کې یو نه تر درې ځله ناروغانو ته دا ورکول کیږي، سهار، غرمه او ماسخوتن، یا دوه ځله ورته ورکول کیږي، خو انټروال یې د یو نه تر درې ځله. که ډېر قبضیت و نو درې ځله هم ورته ورکول کیږي، که قبضیت کم و یو ځل یا دوه ځله. سایلم هسک د پی توری نه ویل کیږي، کله چې له ایس توری نه مخکې پی راځي پی توری سایلنټ دی، لکه سایکالوجي. دلته سایلم ګورئ، سایلم هسک، آی یو دوه وویل توری یو ځای راغلی دي، یو توری ترې ویل کیږي، یعنی دواړه وویل توری نه تلفظ کیږي. سایلم هسک لنډ اسپیغول زاکړی، اسپیغول ورته ورکوو. انزور کې وګوره، اے انزور وګوره، بی انزور، دواړه د سایلم هسک یا اسپیغول لپاره انزورونه دي. یو ګیلاس په یو البته یو کچوغه په یو ګلاس اوبو کې اچول کی. په یاد ولرئ د اسپیغول ډیر استعمال دام ځینې وخت د کولمو د بندښت سبب کی، یعنی په کولمو کې اسپیغول هغه پړسیږي، پرخه کیږي او بالاخره د کولمو د بندښت سبب کی. ځینې کسان شاید اسپیغول ډیر استفاده کړي یا په ډیرو وختونو کې ډیر اسپیغول استفاده کړي، او ترڅنګ یې د پرېګننسي ناروغانو لپاره، د حمل لرونکو ناروغانو لپاره اسپیغول کارول ډیر باید په احتیاط وشي. یعنی کم اندازه اسپیغول وکاروي او یا حتی د اسپیغول له کارولو ډډه وکړي، پر ځای نور درمل د قبضیت لپاره استفاده کړي. ځکه هغه ناروغان یا هغه مېرمنې چې پرېګننسي لري، امیندواري لري، په کولمو باندې فشار زیات وي د فیټس یا د ماشوم له وجې، نو کله چې فشار زیاتیږي د کولمو کوتر کمیږي او اسپیغول په سم ډول هغه نشي خارج کېدلی یا په سم ډول مخکې نشي تللی او د کولمو د بندښت سبب کیږي. ښه، دوهم ډول درمل یې لاکټولوز دی. لاکټولوز درمل د شربت په ډول پیدا کیږي. دا شربت لس یا شل میلی ورځ کې یو نه تر دوه ځله ناروغ ته ورکوو. لس میلی یا شل میلی ورځ کې یو نه تر دوه ځله یا دوه کچوغې ناروغ ته ورکوو، او انځور کې دغه لاکټولوز کتلی شئ. لاکټولوز په انځور کې تاسې کتلی شئ. یو یا دوه سره شربت ناروغ ته ورکول کیږي. دریم ډول درمل د قبضیت یا کانسټیپیشن لپاره ډوکاسیټ سوډیم دی. ډوکاسیټ سوډیم څه ډول؟ ډوکاسیټ سوډیم لیکل شوی دی، دا سل ملی ګرامه ټبلیټ ورځ کې یو نه تر دوه ځله ناروغ ته ورکول کیږي. سل ملی ګرامه ټبلیټ یا ګولۍ دی ډوکاسیټ، ورځ کې یو ځل یا دوه ځله ناروغانو ته ورکول کیږي. دا بل ډول د قبضیت درمل دی. څلورم سینا په نوم درمل یا ګولۍ هم شته دی، خصوصا د شدید قبضیت پر مهال د کارول کیږي. کله چې قبضیت ډیر شدید وي نو سینا ورته ورکول کیږي. یو یا دوه ټابلیټ یا ګولۍ د شپې لخوا ناروغ ته ورکول کیږي. دا ټول درمل په انځورونو کې تاسې کتلی شئ، انځورونه مې هم درته راوړي دي. که څه هم د ډیرایو انځورونو سره مخکې له مخکې بلد یا انځورونه مو درته راوړي دي، خو بیا هم درته همدغه هڅه مو کړې ده، انځورونه مو بیا هم راوړي دي. اوس نو شاید تاسو سره یوه پوښتنه وي، هغه پوښتنه داسې چې دلته خو د قبضیت لپاره تقریبا څلور قسمه درمل وویل شول، سایلم، هاسکی، اسپیغول، لاکټولوز او ډوکاسیټ سوډیم او سینا، په دې کې موږ ټول ورته ورکوو په نسخه کې که یو ډول درمل؟ لاندې مو یادونه لیکلې ده، ګورئ. د پورته درملو څخه یوازې یو انتخابوو، د پورته درملو څخه یوازې یو انتخابوو. که اړتیا وه نو کولی شو دوهم ځل یا دوهم درمل هم ورسره یو ځای کړو. د پورته درملو څخه یو انتخابوو، یا اسپیغول ورته ورکوو ناروغ ته، یا لاکټولوز توصیه کوو، یا ډوکاسیټ سوډیم، یا سینا که ډیر شدید قبضیت و سینا ورته ورکړئ، که متوسط یا سخت قبضیت نو سایلم هاسک یا اسپیغول ورته ورکړئ، او یا که چیرې کولی شئ په شدید حالت کې دوه ډوله درمل ورته توصیه کړئ. وقایه څه ده؟ تر څو په دې ستونزه باندې اخته نه شو، منظم فایبر لرونکي خواړه خوړل لکه بادرنګ، سبزی، سابه دا باید استفاده شي. په خپلو خوړو کې باید دام ولرو، یوازې کلک خواړه، جامد خواړه دا باید استفاده نه شي. غوښې، غټې وریژې، دغه نور خواړه، یعنی یوازې کلک خواړه باید استفاده نه شي، ترڅنګ یې دغه خواړه باید ولرو. دوهم، د اوبو ډیر استعمال ډیر مهم دی، ګورئ. دریم، منظم فعالیت او ورزش. څلورم، د تشناب پر مهال سخت فشار نه کول. دا هغه کارونه دی یا هغه څه دی چې په ترسره کولو سره یو کس د کانسټیپیشن څخه خوندي ساتل کیدای شي. یعنی اوس څوک تاسو نه پوښتنه کوي، ډاکټر صاحب زه اوس روغ یم، غواړم چې د قبضیت پر ستونزه اختانه شم یا د کانسټیپیشن پر ستونزه اختانه شم، ما ته کومې لارښوونې لرئ؟ ته ورته ووایه چې منظم فایبر لرونکي خواړه، یا لنډ ورته ووایه چې سبزی میوې دا ډېر استفاده کوه، بل ورته ووایه چې زیات اوبه استفاده کوه، بل ورته ووایه چې فعالیت لره، پلی مزل کوه یا ورزش کوه، او بل د تشناب پر مهال د ډېر فشار نه کول. دا ونو د قبضیت وقایا یا پریوینشن. ښه نو راځئ محصلینو د کتاب 45مې صفحې ته. د قبضیت برعکس اسهال دی. ګورئ، تاسو اسهال باندې فکر وکړئ، اسهال د قبضیت برعکس دی. یو کس د قبضیت روغتون ته راځي، شفاخانې ته راځي، بل په میز باندې ناست وي، هغه وایي چې زه د اسهال نه په تنګ راغلی یم. دا نو دوه یو د بل برعکس ستونزې دي، او دواړه پیچلي حالات دي، ستونزمن حالات دي. انسان لپاره ستونزې جوړوي، نارامي پیدا کوي، دردونه لري، او د انسان لپاره خصوصا اسهال یا ډایریا ډېرې ستونزې لري. د قبضیت په نسبت ډایریا هم یو شدید حالت دی، ځکه په ډایریا کې د اوبه، د بدن مایعات اوبه دا کمیږي، مهم منرالونه سوډیم کلورین دا کمیږي، او د ناروغ فشار ښکته کیږي که دوامدار اسهال شتون ولري. حتی شاک ته تللی شي او ناروغ، حتی مړینې ته تللی شي. کانسټیپیشن هم خپل ځای کې خطرناک دی، خو ډیر نه. که ډیر خطرناک شي، یعنی ډیر دوام پیدا کړي په ورځو ورځو، شاید کولمو بندښت رامنځته کړي، مانا د کولمو حرکت په مطلق ډول ودرېږي، چې په دې حالت کې څنا څه خطرناک تمامېدلی شي. خو اسهال نسبتا ډیر خطرناک دی. اوس نو د اسهال په اړه غږېږو، که څه هم د اسهال یوه برخه انفیکشیس انټرایټس د کولمو انتني ناروغیو کې څنا څه د اسهال په تړاو وغږېدو، چې په انفیکشیس انټرایټس کې یا د کولمو په انتني ناروغیو کې کله چې انتان په کولمو باندې حمله کوي، اسهال رامنځته کیږي، کانګې رامنځته کیږي. خو دلته اسهال په خپل ځای کې په بشپړ ډول سره تر مطالعې لاندې نیسو. خو یوه خبره کومه محصلینو، شاید ذهن کې دا راولئ چې اسهال خو دغه دوه درې صفحې دی، تر اته څلوېښتمې صفحې پورې، اوس لکه استاد د ټول درس وایي. نه، یوازې په همدې صفحه کې چې کوم درس دی همدغه وایم، او دا درس کم درس ته ګورئ. راتلونکي دوره کې موضوعات لا پسې زیاتو، تاسو نو این سټیج ته رسېږئ، د طبابت اخري پوړۍ ته رسېږئ. زیات موضوعات باید په کم وخت کې ووایئ، د کتابونو حجم لا پسې زیاتو، او د کتابونو موضوعات لا پسې زیاتو. هر ورځ به ډیر درسي موضوعات وایو، او د دې وروسته دغه موضوعات لا پسې جالب کیږي، یعنی ډیر خوندور کیږي. موږ د اسهال یا ډایریا په تړاو غږیږو. اسهال ته ډایریا وایي، ناس ناس دی. تعریف: اسهال د کولمو په داخل کې د مایعاتو زیات حرکت او خارجي دل دی. کله چې د کولمو په داخل کې مایعات بې کنټروله روان وي، لکه په یو پایپ کې چې اوبه روانې شي، دې حالت ته اسهال وایي. زیات تیز حرکت او خارجي دل وي، کنټرول نه وي. او کله چې د هضمي سیستم په پایپونو کې، په کولمو کې د مایعاتو حرکت، د موادو حرکت ډیر سلو شي، یا قبضیت وي، د حالت ته بیا قبضیت وایي. اسهال د کولمو په داخل کې د مایعاتو زیات حرکت دی. معمولا په اسهال حالت کې مایعات وي، غیطه مواد د مایع په بڼه وي، ځکه دلته د مایع کلمه راوړل شوې ده. لیکل شوي دي: ناس ناستی د عادت خلاف. دې تعریف ته ګورئ: ناس ناستی د عادت خلاف، د ورځې د درې یا زیاتو ځلو د نرم یا اوبه لرونکي غیطه موادو للارې څرګندېږي. ناسناسته د څه للارې څرګندېږي، څه ډول څرګندېږي، څه ته ویل کېږي؟ ناسناسته د عادت خلاف. عادت ځینې کسان عادت لري چې په شپه ورځ کې څلور ځله هم له کمور لیدنه کوي، پنځه ځله هم د کمور لیدنه کوي. یعنی که عادت نه و، یو نفر د عادت خلاف څه کوي؟ داسې کار کوي. ګورئ، یو کس د درې ځلې نه یا زیات له درې ځلې کمور ته ځي، او په دې حالت کې نرم وي، یو بل اړونکي غایطه مواد د بهر ته ځي، دا نو ناسناسته دی. دا د ډایریا هغه تعریف دی چې موږ د طب پوهنځي په څلورم صنف کې ویلی هم هغه تعریف مو کټ مټ دلته راخیستی دی. ګورې، دلته تقریبا دوه ډوله تعریفونه وشول. اصلا د کولمو په داخل کې مایعات زیات حرکت لري او خارجیږي. ناسناسته د عادت خلاف. که یو څوک عادت، ګورې، یو خو عادت دی چې یو څوک ډیر ځل عادت لري د تشناب د لیدو، یعنی دا عادت شوی دی، هغه نو بیا ناسناسته نه شمېرل کېږي. که عادت یې نه و، فرضاً مخکې په دوو ورځو کې یا په یوه نیمه ورځ کې یا په څلورو ساعتونو کې یو ځل کمور لیدنه کوله، اوس دا داسې یو کار کوي چې په ورځ کې درې ځله یا زیات ځله لیکمور لیدنه کوي، دې حالت ته ناسناسته وایي. ښه، علتونو باندې غږېږو. علتونه ګورئ، دلته نو په دوو برخو ویشو، یو انتني عامل دی، بل غیر انتني عامل دی. ګورئ محصلینو، د ناسناستی علتونه په دوو برخو ویشل کېږي، یو انتني سببونه دي، بل غیر انتني سببونه. انتني عامل، غیر انتني عامل. د دې انتني عواملو په اړه غږېږم. ګورئ، هغه عوامل دي چې ناسناسته یا اسهال رامنځته کوي، خو انتنات دي. انتنات لکه میکروبونه، بکټریاوې، ویروسونه، دغه بل غیر انتني عوامل. لومړی لیکل شوي انتني علتونه، بکټریا کېدلی شي، وایرس کېدلی شي، فنګس کېدلی شي. بکټریاو کې ای کولای بکټریا ده، یا ایشیرشیا کولی بکټریا، بل شاجیلا بکټریا کېدلی شي، بل سالمونیلا بکټریا. دا درې وړه بکټریاوې دا ناسناسته رامنځته کولی شي. ګورئ، وایرسونو کې اډینو وایرس او روټا وایرس، فنګسونو کې خصوصا هغه کسان چې کمزوری معافیت لري ډیر کم پیښیږي داسې چې فنګسونه دې اظهار رامنځته کړي. همدا علتونه وګورئ چې موږ په انفیکشیس انټرایټس کې ویلي وو، یعنی انتاني عواملو په واسطه د کولمو التهاب چې له امله یې ناسناسته رامنځته کېده، انتني عوامل همدا شو. دوهم غیر انتني عوامل دي، د فایبر لرونکو خوړو زیاتوالی. که چیرې ډیر فایبر لرونکي خواړه خوري، یو څوک ډیر بادرنګ استفاده کوي، سبزیجات استفاده کوي، میوه استفاده کوي، دام ناسناسته رامنځته کوي. او د لکټوز انټولرانس، ګورئ، لکټوز انټولرانس یعنی شیدې نه هضمېدل، یعنی ځینې کسان شیدې په سم ډول نشي هضمولی او له امله اسهال پیدا کیږي. دې ته موږ ویلی شو چې د شیدو د هضم لپاره ځانګړي انزایمونه شتون نه لري، او یا د هغه لکټوز چې په شیدو کې شته دي، هغه سیکرایډونه یا کندونه چې په شیدو کې شته دي، هغه د هغې لپاره اړوند انزایمونه نه وي په بدن کې، هغه نه هضمیږي، له امله اسهال پیدا کیږي. بل د درملو اثر، لکه لگزیټیو درمل یا انټي بایوټکس درمل. د هضمي سیستم ناروغۍ هم د اسهال سبب کیږي په ځینو حالاتو کې، خصوصا سیلیاک ډیزیز او آی بی ایس. په راتلونکي درس کې دا موضوع څنګه ژوره مطالعه کوو، خصوصا غیر انتاني عوامل څنګه ژور پیغږیږو. په اوس درس کې د اسهال په تعریف باندې پوه شوئ، په علتونو باندې پوه شوئ چې دوه ډوله علتونه لري، انتاني عوامل، غیر انتاني عوامل. انتاني عوامل بکټریاوې، ویروسونه، فنګس کېدلی شي. غیر انتاني عوامل فایبر لرونکي خواړه، کچری ډیر استفاده کیږي، او ځینې کسان د شیدو سره یا د شیدو د هضم سره ستونزه لري، هغه نشي هضمولی، له امله اسهال پیدا کیږي. یا ځینې درمل، لگزیټیوس درمل، هغه درمل چې د قبضیت د ماتولو لپاره دي، د قبضیت ضد درمل، ځینې کسان د قبضیت ضد درمل ډیر استفاده کوي، لکه اسپیغول ډیر استفاده کوي. انټي بایوټکس، اموکسیسیلین، تر څنګ سیفتراگزون، د نور انټي بایوټکس، دا د بکټریا او ضد درمل، کچری دا ډیر استفاده کیږي، دا هم د اسهال سبب کیدلی شي. او د هضمي سیستم ځینې ناروغۍ لکه سیلیاک ډیزیز او آی بی ایس. راتلون کې درس کې نور ور باندې غږی. اوس لپاره د درس هم دومره بس وی، راځي حاضری ورکړی. نن څلار وشتمه درسي خبرونه ده، البته دروشتمه درسي خبرونه ده. تاسو هم څه نه وای، دروشتمه درسي خبرونه ده. د دروشتمه درسي خبرونه لپاره د حاضری تورې طبي تورې ده. دروشت شمیره پیدا کړی، دوهمه دایره د بی تورې دایره تور کړی. تر بل پروګرامات اجازه راکړی. علامه مالشاه.
دغه خونیس پروگرام د خونځیو د زده کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبی زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.